د افغانستان د خبریالانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیرو اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیرو اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. د دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي باندې ته اړولې دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې مادې په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 21مه جوړیږي. دغه راز اکسپ موسسې په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند د سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غځېدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وژنه پیل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیویي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسای باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. ویناتیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني اجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعات د جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له یوې ډلې سره په اړیکو تورن و تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دو ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واورې او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنې شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندنن. ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نافر زده کوونکي برا تروغ جوړ او صحتمند اوسېږئ او د صحت جامې به مو پتن وي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهېږئ، نن ورځ موږ ستاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. د افغاني مشهورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خوږ او ګلالي زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغانه مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولای تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولای چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوب کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالی کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغانو ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام ځکه یا ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن ځکه یا خوده دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړلی چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کېږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه و، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلا و احترامات می عمرې قدرمن او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شراغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیز زكون کو لکه څنګه چې زمره تاسو مضمون د افغان مشهور مرمن او باندې نن ورځ به مراته تاسو افغان مشهور مرمن او پیژن او د حقوقي تجربه په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مراته تاسو اوس مدکران هیواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتل مرمنی و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه در پیژنو. هله ده چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوښ او ګلرې زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې درس تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زمینه استفاده وکړئ او هم چنه د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغاني مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری دل ولو چی شکردخ چاپری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تیبی فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې یې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانب بی اغیزه کمی شوه، یعنی کله چې دغه وسیله را مېست وسوله دغه قوم شواقانی چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینی شواقانو به جنبی اواریز را مېست کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسوله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شواقانو جانبی عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواب یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله، نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره. شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی، او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی. شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې. شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوس پدې برخه کې د شکرده چپری د ژوند درسونه ولو چې شکرده چپری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سر تر سره ولیدې کوم فعالیتونه چې دي سر تر سره ولیدې خپل ژوند کوم درسونه دي تر لاسه کړې دي یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دالري لومړنۍ تجربه یې پښتګار او هله یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي نوموړي وښودلې چې کوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي دویم د تعلیم ارزښت علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو دریم الهام بخښونکي شخصیت نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي یعنی مېرمن شکرده چپری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني ګوري درنو زده کوونکو په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي درنو زده کوونکو تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي لکه څرنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چپری ده یعنی مېرمن شکرده چپری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو وس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده چپری څوک و دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکرده چپری څوک و دویم شکرده چپری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي دریم شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړو اوسېږي او په یو سبا به هوسي اوسېږي د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان
د ازادي ملمه د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی د پاس یودن کې اوسي زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي په دې خاله کې را سره اوسي
فرانو می حکمت الله حکمت دی د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمیر په نامه باندې د هغه اوسیدونکو يم سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای شو ولې دقیق نیټه نه د لیکلې د زیږیدنې خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی لوی یو کا وسه ډیره مشوره ول په اکاس باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل نو ما غنی ته چې ست کړي د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی پیسې باندې نو لسو و پنځو سم کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلې یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې، په دې معنا چې یو کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو، لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم، درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا یې حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبوله نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه درېیم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا پنځه نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخیستلی. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید د خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوله چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوله او د حقوق سره زما د اوله سره څخه هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. د دوم مسلک په توګه فاني بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم و کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلی د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلی، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکول، ول نویشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نویشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نسو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای سي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب، یا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کې چې د سروې څخه کښته سولمه، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی. دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینی توګه باندې د ورورۍ، د صمیمیت، د اخلاص یو فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلی، لیلیې ته راسره ولاړلی، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلیې اتاق راته ونیولی، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره. ولې دا په پوهنتون کې یوه عنعنه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو ولو، په رښتینې توګه باندې اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان ولو، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی، او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
تاسو چې له وروزګان کابل ته راغلی، ډېر تفاوت و. کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاوه چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو. یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل یې خونه لیدلی وو د کابلی خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی ولې زه الحمدلله چې ښه ولم. یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک راسره ولو د مختلفو قومونو خلک راسره وو. موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه وو چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې وو چې هم صنفیان به مفارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولی شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولی شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوښښ وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی این وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولې په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات شولې. کورونو مالته ولو زورېدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ولې د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود و. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم بیا به ویل چې که مو حکمت پیدا نه کړلې نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناست وم کله کله به داسې سوي وو چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټکولی ته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل ورته وویل ښه کتاب نشاني کومه سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شل ډیپلوم مې واخیستلی بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنیو چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ شم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان مې ثبت کړل بیرته راغلم د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1991 کې کم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دنیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې نور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري موږ ته حق درکوو ولې په روسیه کې هم تغیرات وو دا د یلسن روسیه ولا د ګورباچوف په سقوطلو چې هلته پیسه تر هر څه ارزښتمنده وله نو بیا مجبوره داسې سولو چې مزدوري شروع کړو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بلاخره دغه هیله چې زما ډېره زیاته وله چې زه بېرته وطن ته ولاړ شم حداقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډېر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن ته چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې وشتو ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې. ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی هغه کومه معیار چې موجود ول په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیابه سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړي راسره ولاړ شه سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش او هر څه ډېر زیات ولې. بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو. کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوه نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولې هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله پس له دې څخه چې په 2016 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه ندی بیا مې استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم یې زده کړې تکمیلې سولې هم یې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دی زما په خپل وطن کې نه دی زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی صاحب سلامت شي
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی په 1990 کې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ما ته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ راباندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوئ
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته راکړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغې کې ډېر ناکامه یم البته څه لرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی زما هم دوره دی هغه زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو را وایخلو ښه دی چې اوسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پېژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای بغیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته دي سیاسي ګوندونه دا هم شته په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم
کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
په اپریل کې مې د دوه اونیو لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو. موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. دوې اونۍ مو تیرې کړلې خوست ولاړلو. خپل په خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولی کابل کې وګرځېدلو. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو. تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعده سوې. نیت مې دی چې ولاړ سم.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. خدای مې ذات کوم.
د آزادی میلمه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.